د روغتیا په برخه کې چارواکي په افغانستان کې یو ځل بیا کورونا ته اندېښنه شي. تر خبرو نو وروسته د دې چارواکو د اندېښنې او روغتیایي لارښوونې در سره شریکو. د افغان دولت د مرکچې پلاوي شزینه غړیو د امریکا د کانګرس له یو شمېر غړیو سره د سولې پر بهیر خبرې کړې. د افغانستان په دوه درش ولایتونو کې د پولیو واکسین کمپاین پای ته ورسید او د امریکا په متحده ایالاتو او د امریکا متحده ایالاتونو د جنایي جرمونو د نړیوالې محکمې پر چارواکو په لګولې بندیزونه لری کړل. د خبرونو تفصیل. د افغان دولت د مرکزی پلاوی شزینه غړیو د امریکا د کانګرس له یو شمېر غړیو سره د افغان سولې پر بهیر او پدې بهیر کې د میرمنو پر وندې خبرې کړې دي. د مرکزی پلاوی یو غړی فوجي کوفی وای دوی له امریکایي قانون پوهانو او سیاستوالو په زغر د وغښتل چې د داسې سولې ملاتړ وکړي چې دیموکراتیک ارزښتونه پکې خوندي وي. میرمن کوفی له امریکا کانګرس مینانو سره د تیرې پنځشنبې ورځې د بحثونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
بیشتر در مورد تاکید ما روی حفظ اصول و ارزش‌های
تر دیره د تاکنو اول سواکی د اصول او ارزښتونو په خوندیتوب خبري وسوي. دویم موضوع د سولې په بهیر کې د شوزو حقونه او د شوزو د حقونو د دفاع مساله و. د سولې ترڅنګ په افغانستان کې د شوزو او بشري حقونو ملاتړ هم مهم دی.
حقوق بشر در افغانستان هم مهم است.
افغان میرمنو لدی وړاندې اندیشنه شوه چې سیاست ته د طالبانو پراتګ ممکن یو شمېر لاسته راوړنې لمنځه لاړې شي. طالبانو ویلي د اسلامي اصولو په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته ژمن دي. د افغانستان په دوه دېرش ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزند ضد یا پولیو واکسین کمپاین پای ته ورسید. د دایکنډي او بامیان ولایتونو پرته چې د چارواکو په خبره هوا پکې سړه ده، تیره دوشنبې په ټولو نورو ولایتونو کې دا کمپاین پیل شو او پرون ماښام پای ته ورسید. د امیر روغتیا وزارت د پولیو پروګرام د عامه پوهاوي مسؤل میرجان راسخ وی اټکل یې دا دی چې شاوخوا 3 میلیون ماشومان به له دې واکسینه پاتې وي.
د دې کمپاین مو خدا و چې نه 8.8 میلیون ماشومان ته واکسین ورکړل سي، اما له بده مرغه ننګونو او ستونزو ته پکاتو بیا هم زمونږ اټکل دا دی چې کیدای شي شاوخوا 3 میلیون ماشومان د دې کمپاین په بهیر کې له واکسین څخه پاتې سي.
د دې کمپاین پر مهال په جلال آباد کې درې واکسیناتورانی د نامعلوم وسلوالو لخوا ووشل شوې. د کندهار امنیتي چارواکي وايي په ارغنداب ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو پر وهامبیر ټانک هوایي بریډ شوی دی. د کندهار د امنیت عامر غورځنګ اپریدی وایي دغه ټانک له چاودېدونکو توکو ډکو او یولس بریډ کوونکي پکې سپاره و.
دشمن یو هموی یا ټانک د انفجاري مواد څخه ډکړو. خوشبختانه د هدف د رسیدو څخه مخکې د وایي بریډ لاندې راغلل چې دوه اجرات د تیاری لخوا پر وسول، په نتیجه کې یو لس کس دشمن د منځ تللی دی.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د کورونی چارو وزارت وایي هغه 15 کسان نیولې چې د کابل ښار دهبوري سیمه کې له پولیسو سره شخړه کړې ده. دغه وزارت تیر ماښام په یو خبر پاڼه کې وویل چې پر پولیسو لاس پورته کول جرم دی او مجرمینو ته به سزا ورکول کیږي. وزارت د دغو کسانو هویت چې له پولیسو سره یې له زوره کار اخیستی نه دی څرګند کړی، خو ویلي دي اوس د زورواکي وخت پای ته رسېدلی. د افغانستان د فوټبال لیګ د دوهم پړاو په ترڅ کې نن د فاریاب خراسان د سرپل اف سي خدیم لوبډلې سره مسابقه کوي. دا لوبه په مزار شریف کې ده. د دې لوبه په ترڅ کې پرون د تخار موج ساحل لوبډلې د فاریاب خراسان ته 3-2 په وړاندې ماتې ورکړه. د امریکا متحده ایالاتونو د جنایي جرمونو د نړیوالې محکمې پر جکپوري غړیو لګیدلې بندیزونه لری کړل. په دوی کې هغه څارنوال هم شامل دي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځانو د جنګي جرمونو ادعا شوی تورونو چیرنی پیل کړی وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د دې بندیزونو د لری کېدو اعلان د جمعې پورز وکړ او څرګند یې کړ چې دا بندیزونه نه مناسب او نه ګټور. په دې بندیزونو کې د فاتو بن سودا په ګډون د دې نړیوالې محکمې یو شمېر نور مشان په نقشه شوی وو چې متحده ایالاتونو ته په ورتګ بندیز لګیدلی وو او هلته یې شتمنۍ کنګل شوې وې. په امریکا کې د کورونا وایروس ته مثبتو پیښو له کموالي سره د دغه هیواد چارواکي وایي دغه هلته کاري بوختیاوې زیات شوې دي. له دې سره سره د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي تر اوسه اوږده لاره مخکې ده. د امریکا د کار وزارت پرون وویل په مارچ میاشت کې د بیکاری کچه 6% کم شوه او د همدې میاشتې تر پایه 9 لکه او 14 زره کسان استخدام شوي دي. اوس په امریکا کې د کورونا ورځنی پیښې د میلادي کال د پیل د ورځو په پرتله سم نیمایي کم شوې دي. په متحده ایالاتونو کې د کورونا ضد درې ډوله واکسین تصویب شوی او تر اوسه څه باندې 9 میلیونه کسانو یو ډوز واکسین ترلاسه کړی دی. او روسي خبر دا چې د روسي د احصایي ملي ادارې ویلي د غلطه په کووید 19 ناروغي د مړو شویو کسانو شمیر 2,15,000 ته رسیږي. د روسي دغه ادارې پرون جمعه د شمیرې خبرې کړې. د امریکا د جان هاپکنز پانتون د شمیرو لمخي روسي د نړۍ په کچه له امریکا او برازیل وروسته دریم هیواد دی چې ډیر کورونایي ناروغان پکې مړه شوي دي. په امریکا کې چې باندې 5,000,000 کسان په کورونا مړه شوي او په برازیل کې بیا د مړینې شمیر 3,15,000 ثبت شوی دی. او سجر اډو په منځنۍ سپدول شپښنی وی په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام په افغانستان کې روغتي چارواکي د کورونا وبا بلې سپې ته اندېښنه څرګندوي او وایي چې د واکسین چارې پراخې کړي.
خوښانو ته محبت کو دانډیانو ته کوم کسان چې ډېر فقر لاندې ژوند کوي دوی ته د کورونا د واکسین تطبیق چاري پیل شوې دي.
د افغانستان د کډوالو د چارو د وزارت سلاکار عبدالباسط انصاري له بيځایه شویو سره د مرستې خبره کوي.
مونږ موافق شو چې شپږ اویا زره کورنیو ته ژمنې کومکونه ورسو او دغه پروسه اوس هم جریان لري.
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې له افغانستان په څو اونیو کې د امریکایي ځواکونو د وتلو او نو وتلو مسله چړل شوې ده. په غزنی کې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې تاریخي او لرغونو آثار او آبدو ته اندیشنې په زیاتېدو دي.
مرامت او جوړونې ته یې ضرورت دی په یو ډول د زمينه برابر کړی چې د دغه آثار او د ترمیم چارې تر سره شي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي دغه هیواد د کورونا وایروس درېم چپې له ګوار سره مخامخ دی. د وزارت چارواکو په وینا د پیښو ورځنۍ شمیر کم دی خو په خبرې کې خلک واکسین ونه کړي او سپارښتنې عملی نه کړي ممکن د وایروس پرې دلګړندې شي. دوی وایي د وایروس مخنیوي لپاره د واکسین کړي پراخه کړي او له خلکو هم غواړي چې روغتیا سپارښتنې عملی کړي. په دې اړه پام وکړي د اسد الله لودین راپورټ.
افغانستان ممکن د نړۍ د ډیرو کم هوغ هیوادونو لړل وی چې خلک اوس مهال د کورونا په غم کې نه دي. د غلطه خلک په پراخه کچه د غم خادي په مراسمو کې برخه اخلي، سیاسي او ټولنیز غونډې جوړوي او هیڅ ډول فزیکی واټن نه مراعاتوي. د عامه روغتیا وزارت وایي افغانستان کې د کورونا وایروس د بریتانوي باندې تثبیت او د غرض غونډوي هیوادونو پاکستان او ایران کې د وایروس د دې ډول زیاتېدو اندېښمن کړی دی. د وزارت د ویان مرستيال میرویس علیزی ازادي رادیو ته وویل دا مهال دوی د کورونا د درېمې چپې لګواخ سره مخامخ دي.
لومړی چپه کې د کورونا موږ تجربه تر لاسه کړې په دومره چپه کې مو کوم خلل ته چې موجود وي هغه مو حل کړې او هغه تجربه د موږ استفاده وکړه. هغه موږ ته د هغه په اساس باندې موږ پلان جوړ کړو هغه خلل ودا کې سره نو د درېمې د چپې د تهدید وو موږ د درېمې چپې په تهدید کې قرار لرو. د درېمې چپې د مخنیوي لپاره
په دې ورستیو کې په ننګرهار کې د کورونا وایروس د بدلون مندل باندې و مثبت پیښه ثبت شوه. د عامه روغتیا وزارت وایي له همدې پیښو وروسته دوی له پاکستان او ایران سره پر پوله پرتو ولایتونو کې د هغو کسانو واکسین پیل کړی چې هیواد ته ستنېږي. د وزارت د ویان مرستيال ښاغلی علیزای وایي دوی پر راستنیدونکو سربیره د ټولنې ځینې نور وګړي هم د واکسین کړي کې شامل کړي دي.
کورونا د نوې ډول د مخنیوي لپاره د عامه روغتیا وزارت په لور د شولایته کې د پلان مطابق منظمه تدابیر نیولې دي. یو دا چې خصوصا د مرګي ولایت کې چې کوم یو د ایران او پاکستان سره هم تر حد دي الته د مهاجرینو راتګ هیواد ته د هغوی ته د واکسین تطبیق چارې پیل شوې دي. کوم کسان چې په دې قانون کې عمر لوړ دی، کوم کسان چې مایا زمینی ناروغۍ لري او د هغې ترڅنګ کوچیانو ته محابسو کې بندیانو ته او کوم کسان چې ډېر د فقر لاندې ژوند کوي دوی ته د کورونا د واکسین تطبیق چارې پیل شوې دي.
د عامه روغتیا وزارت پر نو ویل په 24 ساعتونو کې په ټول افغانستان کې د 1,600 مشکوکو پیښو لمانځه 23 هغه مثبت ختلي. د کورونا وبا له پایله تر اوسه عام روغتیا وزارت د کووید 19 ناروغي شپږ 50,595 رسمي پیښې ثبت کړي او له دې ډلې 2,499 تنه مړه شوي دي. خو اندېښنې دا دي او په وار وار چارواکو هم ویلي چې نارسمي شمېرې له دې څو برابره زیاتې دي. څه باندې میاشت وړاندې افغانستان کې د کورونا ضد واکسین پیل شوی او تر دې مهاله څه باندې 16,000 کسان واکسین شوي دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په افغانستان کې په وروستیو درو میاشتو کې په کندهار ولایت کې په زرګونو کسان د خپلو کورونو پریښودو ته مجبور شوي دي او د کندهار ښار ته له هلمند او روزګان څخه هم یو شمېر کورنیو د جګړو له ویرې مخه کړې ده. د دوغو ټولو بې ځای شوی شمیر 13 کورنۍ یادی شي. للویا سره په تیر یو کال کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ناامنۍ او جګړو خلک اړیستلی دي چې خپل کورونه پرېښتي. د افغانستان د کډوالو د چارو د وزارت له سلاکار عبدالباسط انصاری نه به واورو چې د بې ځای شویو دقیقه شمیره څومره ده.
تیر کال کې شاوخوا 8,000 کورنۍ متاسفانه د جګړې او د نامنۍ له کبله بې ځای شوي دي او د مجموعي په توګه مونږ په بیلابیلو ولایاتو کې د درینه تر 3 میلیون کسانو بې ځای شوي لرو چې ګڼ شمېر د دغه ارقام د نامنۍ له کبله چې متاسفانه په افغانستان کې جګړې او نامنۍ تحمیل شوي دي دوی بې ځای شوي دي او هم کچېرې خدای نو غواړي ک افغانستان کې جګړه دوام ومومي او سول رانیسي دا یقیني خبره ده چې دغه ارقام زیاتیږي.
د بشن نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې د بیزای شګو خوراکي ستونزې زیاتې دي او یو بل موضوع ته هم اشاره کړې ده چې د شسو د حقونو په برخه کې دوی ته سم پاملرنه نه ده شوې. په دې برخه کې کتا سو توضیح کوي چې دا مسایل څنګه دوی یاد کړي.
خوشبختانه په تیر کال کې د افغانستان حکومت له خوانه او د کډوالو چارو وزارت په نظارت لاندې او سره دي د مرستندوی مؤسسات او نهادونو له خوا په همغږي او همیاري سره موږ وکول شو چې 14,000 کورنۍ ته غذایی توکي او کومکونه ترسره کړو. بیا هم جمعي کومکونه د پلان په اساس او د لیاسنجی په اساس بیا هم د موافقانه په توګه مونږ موافق شو چې شپږ 10,000 کورنۍ ته ژمنې کومکونه ورسوو او دغه پروسه اوس هم جریان لري. او بل مسله د بشري حقوق ده. دلته یوازې کډوال وزارت هم نه ده، دلته نور مختلفو د افغانستان مختلف ادارات موجود ده، حقوق بشر ده. او
انصاری صاحب، د امنیسټي انټرنیشنل ولی پر افغان حکومت ژغ کړی دی چې د نړیوالو قوانینو له مخې خپل مکلفیت پر ځای کړي. تاسو جنوم راستو ته اشاره وکړه، نو ستونزه پڅ کړه.
اسفانه په افغانستان کې جګړه جریان لري او نامنی موجود ده، ځکه بیا هم د افغانستان حکومت او سره دي ویني مؤسسات مونږ په تیر کلونو کې هم د افغانستان حکومت له خوانه سچې د افغانستان امکانات وی د افغانستان حکومت امکانات وی دوی انتقال شوی دي زمونږ هوادوالو چې جګړې او د نامنې لپاره غوي بي تاسو بل مسله د کډوالو وزارت او سره دي مونږ یو هماهنګ کوونکی وزارت یو او سره دي پالیسی ساز وزارت زمونږ فعالیتونه مشخص ده او هم تلاش کړی دي تر کلونو کې بیا هم زمونږ اهداف او زمونږ برنامه مشخص ده بیا غوي په اساس مونږ مختجو.
د افغانستان د کډوالو د چارو د وزارت له سلاکار عبدالباسط انصاری څخه په مننه دوی د سرګندونې د اسدي په چپو کې پروګرام کې د پنشن بي پورس راته وکړي. کندهار او هرات ښارونو ته د یو شمیر بې ځای شوی افغانانو سرګندونې لرو.
ورمرځ دا جنگو سره غلي مجغاو چې مستر یې مرسته وسی او دغه وسی غوایم په تاسو کورونه راو نه راو بس په سرایو کې طالبان ناشته بس مش په کومه ولاشت مج نه دوند ځای لري چې وس مج یو سر په پناه کو دغه نعمت سالونه سره چات به کوټه را کړ د شپش کور په کې مش پاغه خدای کو دو غندلرو چې مش د ماشام له خدای کوښنان ته دی ورکو مش له څه شي سر تور سر مش مومنان سر وخت د چا سر راوي سر مش چای وشان پر غریانو پاتس ول مش سر وخت د سار د سار و بجوی چې مش په دښنه خدای مومنان راوي سر کورونه مو پاتس ول باغچه مو پاتس ول مش و دې ځای ته څه کول چې مش په خدای مجبور کړو نو نو مش بار په کومه باندې ولاړ شو
یا څلور زر کور یا پنځه زر کور مشر هیڅ کوم کوم نه دي سړي کوچنیان ماشومان زی په شار کې سلامو غدایي کوي یو کاپونه نه پیدا کیږي سیاسر ودار په دار باندې ګرځي سپیری بوداګان مسلمانان ټول دار غدار دي
د یو شمیر بې ځای شوی افغانانو څرګندونه مو اوریدي
جوان
تریکاسا پولیس
موجه ازادی
خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وقت شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په سمګه کینو
ازادی رادیو 1200 شپږنیمه منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا
آیا امریکایی پوجان با پراتلون کو چلور و اونویو که لافغانستان ووزی؟ در 2000 کال در فبروری در 9 منیتی در سولی در ترون لمخی چه امریکا لطالبانو سر کرده امریکا ویلی دی چه خپل پوجان با در 2020 کال در میتر لمری نیتی لافغانستان وو بسی خویوش می شرایطی هم پر طالبانو ایشی لافغانستان در امریکایی زاکونو در وطل و مسئله لویدیزو چاپیخ پراونو پخپلو تازه گرنو که چیره لیده دو چاپیخ پراونو تا اسمت ساروان کتنه کوی
ل افغانستان د وټلو ناسملار ملټری ټایمز امریکایي ورسپانې تر دې سرلیک لاندې کښلی چې ولسمشر جو بایدن دې پریکړې ته په نږدې کېدو دی چې آیا له افغانستان پوځیان وباسي او که پریږدې خو ولسمشر باید د مخکینی ولسمشر ډانالډ ټرمپ د تقلید پر ځای چې په سیاسي دلایلو یې پریکړه وکړه د خپل دفاع وزیر لوید آسټن او د مرکزی قمندانۍ د جنرالانو خبرو ته غوږ ونیسي ورسپانې د ټرمپ اقدام د روسیې چین ایران او پاکستان له بهرنیو ګټو سره مرستندوی بللی دی ملټری ټرمپ لیکي د امریکا ټول متحدان او دغه راز په کانګرس کې اکثره جمهوری پالو دیموکرات استازي د دې پلوي دي چې امریکایي پوځیان بیرته خپل هیواد تراو ګرځول شي خو د ځواکونو د استلو تر ټولو شلار دار چې لمړی د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې یو بشپړه موافقه وشي د دې کار لپاره د بایدن نوی اداره پوهیږي چې په افغانستان کې برعکس مخکې تر دې چې اوس راووسی لمړی باید بګی راووسی ملټری ټایمز زیاتوي په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو قمندان جنرال سکاټ میلر په منځني ختیځ کې د امریکایي پوځیانو عمومي قمندان جنرال فرانک مکنزی او لوی درسي جنرال مارک میلی پښتنه کوي او حتی اصرار کوي چې دوی ته د شنه اشاره ورکړل شي چې د طالبانو پر ضد جګړه پیل کړي او د افغان ځواکونو چې اوس په حیرانوونکي ډول اخیستمن شوي دي ترڅنګ ودرېږي باستن ګلوب باستن ګلوب رسپانه هم په همدې موضوع لیکره خبره کړې ده رسپانه وای د جو بایدن لپاره د هغې لوی پریکړې چې لښ پرې خبري شوی نیټه پر رسیدو ده د امریکا او طالبانو د تیر کال د فبروري د 9 نیټې په موافقه کې ټاکل شوی چې ټول امریکایي پوځیان د میتر لومړی نیټې له افغانستان ووزي باستن ګلوب رسپانه لیکي د هغو شیانو په منځ کې چې ولسمشر بایدن ته له پخواني ولسمشر ډانلډ ټرمپ په میراث پاتې دي یو هم د میتر لومړی نیټې پوري له افغانستان د پوځیانو ایستل دي بایدن ویلی دی چه دا دائمی جگرو دا پایتر سوالو لپاره دا افغانستان پر شمول منزنی ختیز پوزیان باسی خدای ندی ویلی چه آیا لطالبانو سر در شمبش بنا منی او که نمنی او پا دی بابی هم دیر لرس خبری کری چه دقیقا کل با طول پوزیان و باسی.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه د ولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لوی شهرونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیول شي. یو نړیوال موضوع راخلو وړاندې بیرته د افغانستان موضوعاتو ته ستنی شو. یونان ترکیه تور نه کړی دا چې دغه هیواد ته په ناقانونه توګه د کډوالو لورته اکثر مرسته کوي. یونانی چارواکو پرون دا هم ویل چې ترکیه غواړي په دې کار سره دغه هیواد وپاروي. یونان چې د اروپای ټولنې غړی دی په اروپا کې د افغان، ایرانی او د منځنی ختیځ د یو شمېر هیوادونو د پناه غوښتونکو لومړی تمځای دی. رویټرز خبري اژانس په دې اړه یو راپور لري چې جزئیات یې اسدالله الدین در سره شریکوي.
یونان ادعا کوي چې ترکیه له هغه ځایه د ناقانونه کډوالو او پناه غوښتونکو بیړۍ د یونان اوبو ته لېږدوي. یونان او ترکیه چې اروپا ته د کډوالو د تګ راتګ لار پرې سپاره ده د ځینو مسایلو پر سر هوکړه نه لري. په مدیترانه سمندر کې د انرژي پر سر چینو ناندري او د یونان او ترکیه ترمنځ د کډوالو پر سر د تیر کال شخړه د اتن او انقره ترمنځ د اختلافي مسایلو له ډلې دي. د ناتو د دغو غړو ترمنځ تیر کال هغه مهال لانجه راغله چې زرګونه پناه غوښتونکو له ترکیه د یونان پر ځمکنیو سرحدونو هجوم وروړ. د یونان د کډوالو وزیر نوتیز میتاراچی ویلي د دوی ساحلي ساتونکو پرون جمعه په څو پیښو کې د ترکی ساتونکو د لاسترلو خبر ورکړ. نو مولې زیاته کړه د ترکی سمندري ځواکونه اند اروپا تر پولې پورې د پناه غوښتونکو بیړۍ بدرګه کوي. میتاراچی په یو سبچوي پیغام کې ویلي له شک پرته چې پناه غوښتونکي د ترکی له سواحلو شړل شوی خو په حقیقت کې د ترکی په مرسته له خطر پرته د یونان سواحلو ته لیږدول شوی دی. د ترکی وغوښتل چې دغه د پټکو بې دلیل تحرکات ودروي. د ترکیه د دفاع وزارت تر اوسه د یونان د دغه ادعا په اړه څه نه دی ویلي خو بهرنۍ چارو وزارت یې په دې اړه بې خبري خودلې. ترکیه بیا تور پورې کړی چې یونان په مدیترانه سمندر کې د دوی له بیړیو سره ناوړه چلند کړی، هغه چلند چې انقره پارونکې بللی. د یونان ساحلي ساتونکو بیا وایي همدا پرون جمعه هم د ترکیه د سمندري ګارد په ملتیا د کډوالو یو بیړۍ د یونان اوبو ته ننوته. دوی وایي یو بل پیخه کې دوه ترکی بیړۍ هڅه وکړه چې د کډوالو یو بیړۍ د یونان اوبو ته ولېږدوي. په درېمه پیخه کې د یوناني چارواکو په خبره د ترکیه د سمندري ځواکونو یو بیړۍ له لزبوس ټاپونه لګ لري د یونان اوبو ته ننوتلې او د دغه هیواد یوې سمندري ګزمې ته یې مزاحمت کړی دی. یونان د اروپای ټولنې هغه غړی دی چې له ترکیه سره سمندري او وچه پوله لري. دا د افغانستان، ایران، سوریه، عراق او یو شمېر نورو هیوادونو کډوالو لپاره اروپا ته د ناقانونه تګ لار ده. لکه چې یونان، بلغاریا او پر همدې لارې پرتو یو شمېر نورو هیوادونو د کډوالو پر مخ خپلې پولې وتړلې، لسګونه زره دا کډوال ترکیه کې بند پاتې شول.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت کردیم. ازادی راڈیو سره اوسی او تر نور زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالات خبر شي.
ډیر کسان چې کله یو کار کوي یو پلان ورته جوړوي. څرنګه پلان جوړ کړو؟ ځینې کسان بیا په پلان باندې ډیر باور نه لري. د کور کلی په پروګرام کې دا موضوع څېړل شوی ده. دا پروګرام تر اتمو بجو وروسته لا ساجی راډو اوریدل شي. همداراس لا اتمو بجو وروسته د غوړی اچار تفریحي پروګرام لرو. خو اوس غزنی ته مخه کوو. په غزنی کې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې تاریخي آثار، آبدي او کلتوري میراثونه د ورکه دوله ګوار سره مخامخ دي. د غزنی اوسیدونکو وایي دغه تاریخي آثار ډیرای برخه د جګړو، بارانونو، سیلاونو، زلزلو او ځینو نورو آفتونو له امله زیانمن شوې دي. طالبان وایي د دوی تر واک لاندې سیمو کې د هر ډول تاریخي آبدو ساتنې ته ژمن دي. په دې اړه غزنی راپور لرو.
د
د افغانستان د ځینو نورو سیمو پرنګ په غزنی کې هم د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د جګړو بارانونو سیلابونو زلزلو او ځینو نورو آفتونو لامل ډیری تاریخي آثار او ابدو ته زیان اوښتی. د تیرې څورلسمې پیړۍ په وروستۍ نیمایي کې د دولتي نظامونو په وړاندې د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې ډیری ابدې خرابې سوې او یا د خرابېدو او ورکېدو له ګواښ سره مخ دي. که څه هم د څورلسمې پیړۍ په وروستۍ لسیزه کې په غزنی ښار کې تاریخي ابدې د نړیوالو په مرسته ورغول سوې، خو د ولسوالیو هغه لا هم هغه سی ویرانه پاتې دي. د غزنی په دې یک ولسوالۍ کې د سلطان شهاب الدین غوري مقبره، د امام سید حاجی مقبره، د سیکو بندیخانه، شیربوز کلا، رباط کلا، په ګیلان ولسوالۍ کې سخی مرتضی کلا، په اندړو ولسوالۍ کې د غازی ملا مشکی عالم زیارت، د فرقه مشر سید خان کلا، سخی غلام حیدر کلا، په مقر ولسوالۍ کې د بهاولاک زیارت، په جغتو ولسوالۍ کې د بیګم منار، په قرباغ ولسوالۍ کې نای کلا، په زنخان ولسوالۍ کې شاغاسی کلا او لسګونه داسې نور هغه څه دي چې د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې سیمو کې موقعیت لري. لیکوال او فولکلورست اسدالله بلهار جلازی وایي دا تاریخي مقبره او تاریخي ابدې د طبیعي پیښو له امله ډیری زیانمنې سوې دي. که دولت او یا هم د دولت مخالفین ورته پام ونه کړي، نو موږ به په راتلونکي کې دا اثر ونه لرو.
مرمت او جوړونې ته یې ضرورت دی. نو زما هیله دا ده چې په دې برخه کې د جګړې ښکېلې خواوې پاملرنه وکړي او په یو ډول دا زمینه برابره کړي چې د دغو آثارو د ترمیم چارې ترسره شي.
غزنی د تاریخي آثارو او تاریخي ابدو له پلوه د هیواد تر ډیرو غنی ولایت بلل کیږي. لیکوال او ژورنالیست عبدالمجید جلان بیا وایي په غزنی ولایت کې د دولت تر واک لاندې سیمو کې تاریخي آثار او تاریخي ابدو ته هم ورکار نه دی سوی. د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې خو یې وضعیت بې خدان دښنه ور دی.
څنګه چې په غزنی کې ډیرې سیمې د دولت تر کنټرول بهر دي، نو هلته خو د تاریخي آثار او وضعیت بې خې اندېښمن کوونکی دی. لکه څنګه چې په کار ده هغه رقم هیڅ توجه ورته نه کیږي او له ډیر بد وضعیت سره مخ دي. زموږ غوښتنه دا ده چې د تاریخي آثارو د تاریخي ابدو رغولو او د هغوی ژغورنې ته باید ښکېل اړخونه پام وکړي تر څو پورې زموږ دغه کلتوري میراثونه خوندي سي او له نورو تړکونو نه وژغورل سي.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت بیا وایي چې د طبیعي آفتونو تر څنګ ډیری ابدې د جګړو له امله هم خرابې سوې دي. دا یاد وزارت ویان صابر مومند ازادي رادیو ته وویل هغه تاریخي آثار او بيدي چې د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې سیمو کې موقعیت لري مخ په ورکېدو او خرابې دودي. شاغلې مومند وایي له وسلوالو طالبانو مغشتنه د چ په تاریخي ځایونو کې دي لا جګړو کولو ډډه او د هغه ساتنې ته پام وکړي.
زمنګ وختونه تر بیا هم دا د یو فرهنګي لحاظ په توګه باندې چې دوی باید پلې جګړې هغه خشاک تاریخي آبادات او تاریخي سیمه ونه ګرځوي او د ولسونو ته هم حتی وختونه دا ده چې دوی ته اجازه په هغه سیمه کې ورنه کی تر څو دغه تاریخي مانویت زمنګ لمنځه ولاړ شي.
ممن زیاته به درې کال وړاندې د اطلاعات او فرهنګ کلو او پراختیا وزارتونو ترمنځ یو پریکړلی کلاس لیک سوچې د هغې لمخې شپږ دزر شوراګانې چې د کلو او پراختیا وزارت په چوکاټ کې په ټول افغانستان کې جوړې شوې د تاریخي سیمو او تاریخي ابدو ساتنه او پالنه به هم کوي. خو وسلوال طالبان بیا وایي د دې تر واک لاندې سیمو کې د هر ډول تاریخي ابدو ساتنې تجمن دي. دا دغه ډلې ویان ز بیولا مجاهد ازادي رادیو ته وویل مش خپل مسولینو ته امر کړی چې لا تاریخي ابداتو څخه د ساتنه وکړي، څار دی وسی، دا کیندنی مخنیوي دی وسی، دا انتقال، تجارت او قرارداد مخه باید ونیول سي ترڅو دغه تاریخي آثار او تاریخي ابدي خوندي پاتې سي. دا په داسې حال کې چې د تیر 1999 کال د کب میاشتې په لومړۍ نیټه وسلوالو طالبانو په یو اعلامیه کې په افغانستان کې د تاریخي آثارو په خوندي ساتلو ټینګار کړی و. خو لنن څخه شل کال وړاندې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال دغه ډلې د افغانستان په بامیانو ولایت کې د سلسال او شمامه دوه تاریخي مجسمې نړولې وې. سلسال او شمامه په افغانستان کې تر اسلام له مخه دورې تر ټولو ارزښتمن آثار ګڼل کېږي.
افغانستان
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولې شي.
ازادي راډیو ډاٹ کام راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
اته بچو ډیر شته کې خښوي لاند خبرونه. د افغان دولت د مرکزی پلاوی شزینه غړو د امریکا د کانګرس له یوشمر غړو سره د سولې پر بهیر او په دې بهیر کې د میرمنو پر وندې خبرې کړې دي. د افغانستان په دوه دیش ولایتونو کې د ماشومان او د ګزرن ضد یا پولیو واکسین کمپاین پایته ورسید. د کندهار امنیتي چارواکي په غنده بلوسوالي کې د وسلوالو مخالفانو پر یو هامبی ټانک هوایی بریټ کړی دی. د هوایی بریټ خبر ورکړی دی او ویل دي چې په دې بریټ کې یو لس کسان د طالبانو وشل شوې دي. د افغانستان د کورونا چار وزارت وایي هغه 15 کسان نیولې چې د کابل شار دهبوري سیمه کې له پولیسو سره شخړه کړې ده. د افغانستان د فوټبال لیگ د دوهم پړاو په ترڅ کې نن د فاریاب خراسان د سرپل اف سی خدیم له لوبډلې سره په مزار شریف کې مسابقه کوي. د امریکا متحده ایالاتونو د جنایي جرمونو د نړیوالې محکمې پر جګپوړو غړیو لګیدلې بندیزونه لری کړې دي. په امریکا کې د کورونا وایروس ته مثبت پیښو لکموالي سره د دغه هیواد چارواکي وایي دغلته کاری بوختیاوي زیات شوې. له دې سره سره د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي تر اوسه اوږده لار لا مخکې ده او د روسي د احصایي ملي ادارې ویلې دغلته په کووېډ 19 ناروغي د مړو شویو کسانو شمیر 2,500 ته رسیدي. په خوست کې یو شمیر مدني فعالانو د یوې غونډې په ترڅ کې هغه کسان چې لوړې زده کړې دي ستایلې دي. لسمي راپور لر.
په خوست کې د مدني ټولنو او ځوانانو لخوا هغه لسګونه کسان وستایل شول چې د ماسترۍ او دکتورا تر کچې لوړې زده کړې کړې دي. د دې برنامه تابع کوونکو ول لدې کاري مخه دا ده چې نور ځوانان لوړې زده کړې ته وهڅول شي. هواغوي چې لوړې زده کړې کړې دي په خټو غخپلې پوه او مسلکي ورتیاوي نور سره شریکي کړي. د ماسترانو او دکتورانو ستاین غونډه تابع چې په خوست کې د مندوزه یو ځوانانو شورا کړې و مشر استاد خیبر آزادۍ رادیو ته ول
په خوست کې د مندوزه ځوانانو شورا په نوم یو شورا د خوست په کچه د ماستر او ډاکټر شخصیتونو د مرزغون لپاره تابعین ویل ایبوګ هدف هم دغه و چې موږ په خوست کې نور د یو بل تشویق فرهنګ عام کوو او د فرهنګ ته کار وکوم او چا چې ډوړي زکړی کړی دوی نور هم تشویق کوي په خپل برخه کې ډیر کار وکوي.
د شیخ زاید پانتون استاد په هنیار فاروق جان منګل وای دا ستاین غونډه په داسې وخت کې را بلل شوی چې په هیواد کې د فعال او مخکښ شخصیتونو هدفي وجنې ډیر شوی دي. د ول کدی دا ډول برنامه لړۍ دوامدار وساتل شي د علمی خلکو ارزښت به ټولنه نور هم متوجي شي.
په داسې وخت کې چې د هیواد په کچه د کډرونو او علمی شخصیتونو د وژنو ترور او دغه لړۍ روانه ده زما هیله ده چې دغه ډول کرنې او دغه ډول د ستان ون ډے او د ستاینې لړۍ متداومه وساتل شي. تر څنګ هغوی چې د ډاکټورا او ماسټری سند لري هیله مې ده چې هغه څه چې دوی زده کړی دي له دوی سره دي لزان سره ونه ساتي بلکې د ټولنې په کچه د نورو قشرونو سره شریک کی او د هغه خپل مهارت د خپل سکیل نه او د ټولنې په بلابلو برخو کې استفاده وکړي.
پښتو ادبیاتو ماستر نوراجان بهیر وای دا ډول حساسونی او تشویقول په فردي او ټولنیز ډول خپلې اغیزې لري.
نن چې په خوست کې د مندزیو ځوانانو شورا د ډاکټورا او ماستری د کچیز د کوونکو ته یا فارغینو ته کوم پروګرام نیولای دی دا نه واځي په مګ باندې په فردي لحاظ مثبت اغیز پرې باسي بلکې زمګ په نور ملګرو باندې هم ښه اغیز کوي. هغه هم زده کړو ته هڅيږي بل اخره په دې فکر کېږي چې کدوې فردي لحاظ هم زده کړو وکړي ټولنه یا دغه سي وی خلک د دوی د زده کړو د دوی د علمي اثرو قدردانی کوي.
د خوست یو تن مشر لیکوال الهاج عبدالکریم پتنګ هم د ځوانانو د اقدام د ستاینې وړ بولی او زیاتوي دوی سره ځوانانو شمنه کړي چې دا سلسله به روانه ساتي.
موږ د پرډر قابل د قدر ده او دا سلسله به جریان بم لري آینده کې کوم دا کیږي دا به فیصله یو تعداد ده لکه کوشش پاینده کې بل د خص ول ځوانو د کې انشاء الله اشتراک وکړي او دا خص په خصوصات چې موږ سم باشته کنټرول درو د برمشا بار کول کې د تجلیلي کې ودې د پربو د غونډې نیول کېږي د خپل د ډېر اقدام غلم نه کې اقدام غلم
خو اس کې چې د محل د شیخ زاید پندون سربیره څلور دلور زکړو مؤسسه هم فعالیت لري هر کال تر 2000 پورې کسان د لسانس په کچه فارغان ورکوي په ورستیو کلونو کې ګڼ ځوانانو د ماسترۍ په کچه لور زکړو ته مخه کړي خو لک شمیر بیا عملا د پی ایچ ډی یا دکترا په کچه په تحصیلاتو بوختي
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلای چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونه مینوالو سلام. آیا تاسو د خپل ژوند لپاره منظم پلان لرئ؟
او به پلان خو ژوند نه کی پلان لرو په دې پلان کې په دې برابر روزمره ژوند مختیریږي.
ولی ځینې خلک د ژوند لپاره ځانګړی پلان نه لري.
یا خو دوی تنبل دا لوسه نه کی سی مخته تر مخته کار تراحي کی یا خو دوی په هغه اندازه باندې د پلان په ګټو نه پوي
او د پلان په موجودیت کې کوم مشکلات راولاړيږي.
یعنی په ژوند کې د پلان نه موجودیت انسان د ډیرو ستونزو سره مخ کوي.
قدرمنو اوریدونکو، د دې ونې د کور کلی د خبرونه موضوع مو په ژوند کې پلان ته ځانګړی کړي. دا چې پلان په ژوند کې څومره اړین دی، ولې ځینې خلک په ژوند کې پلان نه لري او د پلان په نه موجودیت کې کومې ستونزې راولاړيږي. د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونو ترڅنګ د ارواپوهنې چارو کارپو سره مرکه هم لرو. ملتیا مغواړو. وګو اوریدونکو د هر کار د تر سره کولو د مخه یوې جوړې شوې طرحې ته پلان وایي. هر انسان په ژوند کې ځانګړی هدف لري او غوره پلان هدف ته پر رسیدلو کې مرسته کوي. انسان د خپل عقلاني ودې په لړ کې پلان جوړولو ته اړتیا لري. اکثره خلک خپل ارمان ته د رسیدو لپاره لار ټاکي او د لارې د لنډولو او اسانتیا لپاره خپل ګام د جوړ شوي پلان پر بنسټ اوچتوي، چې دا خلک بریالي او خپل هدف ته رسیدلی خلک دي. خو په ټولنه کې داسې کسان هم شته چې هر کار توکل شروع کوي پرته له کوم پلان یا طرح څخه، چې دا خلک بیا له ډیرو مشکلاتو سره مخ کیږي او خپل هدف ته هم نه رسیږي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی احمد سیر هغه کس دی چې بې پلانه کار یې کړی او دا چې اوس له کومو ستونزو سره مخ دی داسې وایي.
او په خپل ژوند کې دي او تجربه هم لرم، زه نو مونږ داسې و چې غوښتلم چې خپل یو کور جوړ کو. دا زمونږ دوستانو باز چې هغه پیدا ته انجینر هغه ورته ویل چې یعنی داسې نقشه به واچوي، داسې به دغه چار دیوالی به داسې وکړي، کوټې به داسې وکړي. خو مونږ دغه خبره واقعا ونه منله، پلان هم نه درلودلو. نو مونږ داسې فکر کولو چې راشه خو بس داسې مخې ته ځي، دا کارونه دي. مونږ هم داسې راغلو، خټګرم راوستلو، چار دیوالی شوله، بس یې کوټې به نقشې جوړې شولې. یعنی چې پلان نه موجودیت په دې خاطر باندې تشنا پیو ځای کې آخر کې تقریبا مصرف هم ډیر زیات وشو او کوټې هم خرابه راغلل، یا چار دیوالی هم خرابه راغلله. یعنی په ژوند کې د پلان نه موجودیت انسان د ډیرو ستونزو سره مخ دی. یاره ډیره ترخه خاطره ده، اوس هم چې ورشم تقریبا ډیر زیات مصرف مې پېښ شوی دی او اکور هیڅ خوند نه راکوي. یعنی دا د پلان په نه موجودیت کې د غټو ستونزو سره مونږ شو. که چېرته مونږ هغه د انجینر خبره منلې وي، هغه پلان هم تطبیق کړی وی، په کوم ځای کې ډیر پښیمانه یو، واقعا پښیمانه یو، کاشکې پلان لرل.
پوهان وایي هر څه چې تاسو جوړېدل غواړئ او یا هر څه چې تاسو هیله لرئ چې په راتلونکي کې یې ترسره کړئ، نو اړتیا ده چې تاسو ورته منظم پلان ولرئ. کله چې تاسو د ژوند کولو او د هدفونو د ترلاسه کولو لپاره منظم پلان ولرئ، هڅه وکړئ چې عملي یې کړئ. د خپل پلان د تطبیق لپاره شاید تاسو له ستونزو سره مخ شئ، مګر د خپل ژوند اړوند د منظم پلان په شتون کې له ستونزو مه وېرېږئ. همدا ستاسو مقاومت د دې سبب کیږي چې تاسو په ډېرې اسانۍ خپل هدفونه ترلاسه کړئ. په همدې تړاو د لغمان ولایت اوسیدونکو حاجی سیدا جان وای چې دوی په ژوند کې هر کار ته منظم پلان لري، نو موړې زیاتوي
او بی پلان خو ژوند نه کی. من خو د هر کال د پاره د هر وخت په ټول ژوند د پاره پلان، بی پلان خو ژوندګي مشکله ده. پلان د پلان کې تسمیقات ده، تسمیقات لمخې نه مخ وړاندې زو. پلان مهم ده او پلان گزاري به کوي. الحمدلله مونږ چې پلان لرو په دې پلان کې په دې برابر روزمره ژوند مختیریږي، مخ وړاندې روان ژوند مختیریږي. الحمدلله هیڅ مشکل نشته ده. یو ورځ مشکل چې بام کاګل نه کې بس روانه
سربیره پر دې چې په عام ژوند کې د پلان موجودیت اړینه خبره ده، په دولتي چارو کې هم پلان ضروری دی تر څو د دولت کارکوونکي د یو ځانګړي پلان له مخې خپل ورځنۍ چارې مخته یوسي. د کابل ولایت اوسیدونکی او په یو دولتي ارګان کې کار کوونکی دوست محمد صاحب داسې راته غږېدلی دی.
کوم فعالیتونه چې موږ د هغه موخې ته د رسیدو لپاره هغه ټاکو او هغه د وخت پر اساس باندې باید وټاکل شي چې په کوم میعاد کې په څومره موده کې کم کم کارونه باید ترسره شي، دا پلان ده. او دا ډېر اړینه کار ده ځکه چې یو اداره بې پلانه نشي کېدلی. شخصي پلانونه په د ژوندانو د چارو د مخته وړلو لپاره دي. د دولت بې فرقې دا ده چې موږ د خپل هدف ته د رسیدو لپاره هر لازم امکانات چې د هر دغه خوانه کېږي موږ کوشش کوو چې هغه جذب کړو، که ډونران وي که حمایه کوونکي یو، او د دې لپاره چې موږ خپل پلان ته ورسیږو یا خپل هغه هدف ته ورسیږو. د ریاست جمهوري نه نیولې تر دغه خصوصي او دولتي سکتورونه ټول د پلان او پالیسي یوه څانګه لري. خامخا یا ریاست یا امریت خو یوه برخه پکې، او دولتي پلانونه لیکنې بڼه باندې مې وي، دغه اوږدمهاله لنډمهاله او منځمهاله پلانونه موږ لرو. ولې په شخصي ژوند کې موږ فقط خپل هغه لنډمهاله پلانونه نیسو، د هدف ته د رسیدو
د یوې ټولنې پرمختګ او همدارنګه د یو هوسا او سالمې ټولنې د جوړېدو لپاره پوهه ضروري ده تر څو د هغې ټولنې ټول وګړي وکولای شي پرته له کومې بې نظمۍ او ستونزو څخه ژوند وکړي، او همدارنګه اداري چارې په ښه شکل ترسره او ښه اداري او مسلکي کدرونه وروزل شي. نو د دې هدفونو د ترلاسه کولو لپاره د یو ځانګړي پلان اړتیا لیدل کېږي، نو باید د ژوند په هره برخه کې پلان موجود وي. د پکتیا ولایت اوسیدونکي نادیا په دې اړه داسې راته غږېدلې ده.
پلان چې ده د خو د ژوند له مهمو اړتیاو څخه شمیرل کېږي. هر انسان باید په ژوند کې یو ځانګړی پلان ولري چې همدا پلان ده چې د انسان د بریا سبب کېږي. نو ټولو هر وګړي کپاره برخه کې وي، ټولو ته ضروري او لازمي ده چې باید د یو پلان د ځانګړي پلان له مخې دوی باید خپل ژوند مخته یوسي. هو داسې ډېر شاید هغه کورنۍ چې ژوند لپاره د ژوند د پرمختګ لپاره د مخته وړلو لپاره ځانګړی پلان نه لري، نو دا د دوی د ناکامۍ سبب شوي دي او هم کېږي. نو ډېره ضروري او لازمي خبره ده چې یو ځانګړی پلان باید ولرو.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ.
عزتمنو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه هم لرو چې اوریدو ته یې تاثیر بوله.
زمانم هله د لسم ناهید میدان وای اوسیدونکو، ما زما په نظر باندې پلان ډیر زیاته اړینه او مهمه خبره ده په ژوند کې. بې پلان ژوند او بې پلان کار کول بې معنا او بې نتیجه ده.
زما نوم فروزان محمد زی، خصوصي دفتر کې کار کوم. دا تیر نه کوم واو پسراپوري خبره ده ځکه چې د اجوان انسان چې په خپل هجوان کې پلانونه لري ان ماتمن د اجوان د سره تر اخره پوری ناکام دي. یعنی ک څوک په دفتر کې کار کوي یا په کور کې کار کوي باید یو منظم پلان ولري.
زما نوم اسدالله ده، د غزنی ولایت یم. پلان په حقیقت کې د یو ټاکل شوي هدف ته د رسیدو یوه لار ده. نو د دې لپاره پلان ډیر ضرور ده. هر چا لپاره باید په ژوند کې پلان ولري.
قدرمنو اوریدونکو، دا چې پلان په ژوند کې څومره ارزښت لري، د پلان ګټې څه دي، څنګه خپل ژوند ته ځانګړی پلان جوړ کړو. د دې پښتنو د ځوابولو په خاطر زموږ همکاري مریم توخی د ارواپوهنې چارو د کارپو محمد خان سلام سره مرکه کړې چې اوریدو ته یې ستاسو پام را اړوم.
لومړی پوښتنه به داسې مطرح کړو چې د پلان ارزښت په ژوند کې څه ارزښت لري؟ پلان
د پلان مباره کې زه دا ویل غواړم لکه څنګه چې هغه یو شاعر ویلی دی، وای په تدبیر چې چا د بام سوری بند نه کړ دا تقدیر د چا هغه کوټه به څاڅي. نو له دې شعر څخه دې مصری څخه رانیولې، یعنی هر څه چې په ژوند کې موږ کوو هغه یو پلان ده. یعنی که موږ وغواړو که ونه غواړو موږ هر څه ته پلان لرو. یعنی زموږ مغز چې داسې موږ نور باندې پیږو دوی پلان جوړوي اوتومات او موږ ارکو. یعنی ژوند کې پلان اساس شي.
په ژوند کې د پلان شتون کومې ګټې لري؟
لکه څنګه سیمه ویل دا ډیر زیات مفید تمویدل ایسوي په ژوند کې، یعنی ډیر مهم شی ده. یعنی که چرته مو پلان ولرو مو وخت دومره نه ځای کیږي. لکه یو توکلی سړی وخت مو نه ځای کیږي، مو کولای سوای سړي ډیر خپې سلی وکړو د پلان په واسطه باندې د غومره زیات پر یو کار باندې پیسې را سم صرف نسی یا زیات پیسې وګټو خپل او کولای سوای د پلان په ذریعہ باندې مو یو سخت کار اجرا. لکه یو مثال ده، البته غربي مثال ده، وای که چرته یو انسان وغواړي سی وخوري دا امکان نه لري. وخت تر موږ څو چند غټ ده موږ خوړای سو، لیکن پلان دا ده سی موږ وخ اول چیکو ټوټه ټوټه کوو بیا ورسته واړو واړو غوخي لغنو خرو بلا خره وخت ودا شرا سی هغه مکمل نه وي. نو دا دی پلان تر ټولو مهم اصل ده سی موږ یو ډیر ناشونی کار انجامو دی پلان په واسطه باندې خپل هدف ته رسیدو.
سلام صاحب، اوس پر شو هغه کسانو ته چې ځینی کسان داسې شتري چې مخکې تاسو هم یادونه وکړه چې توکلي کار کوي پلان نه لري، ولې دوی پلان نه جوړوي؟ دلته لا تاسو څه ګورئ؟
د دې تر شا زیات خلک زیات فکرونه شاید ولري، لیکن زما په نظر باندې څو ډوله خلک پلان نه جوړوي. یا خو دوی تنبل دي، دا له وسنه کې سي مخته تر مخته کار تر هغه دیغه مکمل نقشه واچي پلان جوړ کړي او بل اخر قدم په قدم لاړ سي او دا کار وکړي. یا خو دوی په هغه اندازه باندې پويږي نه سره نور باندې خلاصي دی پلان په ګټو نه پويږي، نو ځکه دوی پلان نه نيسي یا پلان نه کوي. کنيو که هر څوک په دې باندې پوسی نو دا مهمه ده، دا په ژوند کې یو اصل ده.
دا د پلان نشټون او د پلان په نشټون په صورت کې چې کوم کار کې یغه کار به څنګه وي، پایله به څنګه وي ستاسو په نظر؟
مو هدف ته نسوي رسیدلای په هیڅ صورت سره. که چرته پلان مو سره نه وي مو سل په صد صحیح کېدای نسوي. مو تاسو یې د پنن سبا ژوند کې وینو ډیر لایق شاګردان ځوانان خلک وي غوی پلان نه لري ناکامه وي په ژوند کې.
دا پلان نظر لودل ټولنې ته هم ستونزه جوړوي کنه؟
بالکل، کله سي ته پلان ونه لري دی یو یو کار دی انجامولو لپاره پلان ونه لري نو ته به څنګه وکولای سوې پر صحیح لار ولاړ شي؟ ډیر خلک وي یو کار کوي په نیمایي کې هغه پاتې شي ځکه چې پلان نه لري. نو دغه دا هدف ته چې زه باید پلانای کار وکم دا خوب لیدلی، نو شاید هغه غلطو لارو څخه تاکي دا خپل ټولنې ته تر ټولو غټ خطر ده او ضرر ده.
سلام صاحب، راځو روسي پښتن ته چې خپل پلان څنګه جوړ کو او کوم پلان ته مونږ خپل پلان ویلای شو؟
د پلان تر ټولو مهم او اساسي رکن دا ده چې ته باید هدف دې مشخص او هغه هدف داسې مهدف وي چې هغه امکان فزیر وي، یعنی هغه تر لاسه کولو امکان ولري. ورسته له هغه څخه تاسو دغه مشخص هدف لپاره واړو واړو پلانونه جوړوي لاري ورته پیدا کوي. موږ هغه پر کاغذ باندې او وخت هم په نظر کې ونیسي دغه اقتصادي یا مصارف هم په نظر کې ونیسي.
ډیر مننه کوم هغه. سلام
سلام.
درنو اوریدونکو، راځي چې د خپل ژوند ټولې چارې په پلان مخته یوسو ترڅو هم د وخت سپما مو کړی وي او هم خپل ژوند کې بریالي ووسو. په همدې هیله خپل خبرونه پای ته رسوم. تر بیا ښه چارې.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړون کې ننګیار ناشنا.
قدرمنو اوریدونکو سلام، د خبرونه په پیل کې یو درې کونجه میز درته لرو چې واوري صاحب نظران څخه بوز بدوي. د ګوړې اچار درنو اوریدونکو، نن مو دغه درې کونجه میز ته دغه درانه میلمانه را بللی دي. د زور زیاتی د چارو کارپوه ښاغلی تورو بریخ، د سولې او بخښنې د چارو ماهره ګلندامه خورزه او د ټولو چارو ماهر د پروفیسور اسیسټانټ بادام جګرخون ټول په خیر راغلی. بحث به د زور زیاتی د چارو له کارپو ښاغلي تورو برېښنا را پیل کړو. تورو برېښ صاحب، که د اورېدلې وي په دې ورځو کې د زور زیاتی ډېرې پېښې کېږي او خلک یې دومره ویرولي دي چې اوس نه څوک بې وخته د باندې ګرځي او نه هم چیرته میلې او ساتیری ته ځي. دا ولې؟
دا ځکه چې د زور زیاتی پدیده کومه نوې پدیده نه ده، او هغه کسان چې هر وخت د نورو په مقابل کې له زور زیاتی څخه کار اخلي زورور کسان دي، او هر بنده چې زور لري باید زور زیاتی وکړي، او که یې ونه کړي نو څنګه به معلوم شي چې زورور دی؟ زه ته ووایه.
نو زورور خو له لارې معلومیږي چې زورور دی، نو زور زیاتی ولې کوي؟
څنګه لری معلومیږي؟
لسری موټرونو نه معلومیږي، لسلګونو وسلوالو کسانو نه معلومیږي، ل بشمیره کورونو او مارکیټونو نه معلومیږي، او انده چې د برېښنا د بل قرضونو نه معلومیږي. کدا سینه ده
دغه شانو هم معلومیږي، خو زور زیاتی چې وکی نو بیا ټول دنیا او پیژنې او دلته هم وړ او زولت خبر شي.
اغلی خورزه، ته خو د سولې او بخښنې د چارو ماهره یې، ته د وروستیو حالاتو په حق لڅ نظر لري؟
د ما نظر دا دی چې دلته د بخښنې یو بل ته د تیرېدنې او یو له بله د ځارېدنې پدیده له منځه تللې ده، نو ځکه هر یو کوشش کوي د هغه بل په مقابل کې له زور زیاتی نه استفاده وکړي. که څوک به دې تمه وي چې څوک به یې لیاز وکړي او څوک به نرمه رویه ورسره وکړي، په اشتباه کې دی. نو اوس هم پښېمانه یم چې ولې مې د سولې او بخښنې په چارو کې مهارت حاصل کړی دی، ځکه تر اوس هیڅ هم د ما له مهارت څخه ګټه نه ده اخیستې. دلته لکه د تورو برېښ صاحب غوندې د زور زیاتی د چارو ماهرین ښه بازار لري.
خورزې، ما ته توهین کوې؟
وبخښه، حقیقت هم دغه دی.
هیله ده چې حوصله له لاسه ورنه کړئ او به حوصلې اوسئ. د ټولو چارو ښاغلی ماهر او پروفیسور اسیسټانټ بادام جګرخون صاحب، ته څه پکې وایې؟
زور زیاتی هغه پدیده ده چې له دا څه کم څلوېښت کلونو راهیسې راټوکېدلې او وار په وار غټه شوې او مختلف اړخونه یې پیدا کړي دي. مثلا حکومتي او رسمي زور زیاتی، شخصي او محلي زور زیاتی، اقتصادي زور زیاتی، سیاسي زور زیاتی، نیمه رسمي زور زیاتی، تعلیمي او تحصیلي زور زیاتی، حتی فیسبوکي او مسکالي زور زیاتی. دا ډول د زور زیاتی نور ډولونه هم شته، خو د وخت د کموالي له امله به ترې تیر شو.
د تا په نظر په دغه ټولو زور زیاتیو کې کوم یو یې ډیر بد او خطرناک دی؟
زور زیاتی زور زیاتی دی، هر ډول یې بد دی او سړی باید ځان ته وساتي.
په څه ډول؟
که نور یې هیڅ هم نشوای کولی نو باید وطن ورته پرېږدي او کډه ترې وکړي.
چیرته به کډه ترې وکړي؟ په خپل وطن کې ترې پټېدای نشي او بل ځای څوک پرېږدي نه، نو څه وکړي؟
که ریښتیا را باندې وایې نو زه هم همدې ته جګرخون یم، او له همدې امله مې خپل تخلص جګرخون ښی.
وای سنوی داندې اعلان شوی دی، راځي چې تری خبر موکو.
څنګه شو لاغه کسان مقرر شول؟
هو،
څوک مونی ول؟
یو مو د تا د او خې د ترور زوی، بل مو د ماون صاحب د باجا د خینې زوی، او دریم مو د موین صاحب د تر د زوی د او خې د ماما زوی.
ډیر ښه ډیر ښه، ټول مو مستحق کسان نیولې دي. تحصیلات یې څومره وو؟
صاحب ټول ویل چې څنګه مقرر شو ځانونه په خصوصي پوهنتونونو کې شاملو، او که وخت زیات وو انګلیسي کورسونه به هم ورسره ونیسو.
و نو په خالی جب څوک زده کړې کولای شي؟
هو صاحب، ملامت نه دی.
نو سبا ته پوستونه اعلان کړئ.
نور هم خالی شوي دي؟
نه، همدغه چې کسان مورته ونیول.
نو دا د څه لپاره اعلان کو؟
چې بیا خلک ونه وایي چې په مقرریو کې شفافیت نشته.
اوس به مولزینو امنیتی پیخونم خبر کو.
ما
مطبوعاتو ته خبرونه ورکړل
وو صاحب
کوم کوم خبرونه دی ورکړل
یو هغه چې د دښمن ډیر ستنه لمانځه تللې دي خو هغه بل برخه چې د منګم پنځه لستنه لادره کړي ترې ومی استل
خدي وکړه
بل می هغه د لوړې پوسټې د لاس په لاس کې دوه خبر ورکړي
په آخر کې مو څور سره ولیکل
و مو لیکل چې د پوسټې ساتونکو په خیر او خیریت سره ځان لوی قرارګاه ته رسولای دی
د دې خو معنا دا شو چې پوسټه دښمن نیولې ده
وو صاحب خو هم دا حقیقت دی
دا حقیقت بچیا زر خبر داس اصلاح کوي چې کومو کسانو لوی قرارګاه ته ځانونه رسولي وو د یوې متقابل عملې په لړ کې بیرته په لوړه پوسته کې ځای پر ځای شول یو دوه پخواني عکسونه ورسره واچوئ
صاحب اوس به وخته فیسبوکیانو خپور کړی وي
پروا نه لري ورسره ولیکئ چې د خبر اپډیټ
ښه صاحب
هغه د سړک د پولو مقصد مې موانی دي د څلورو یې د ایسته کولو خبر څنګه شو
هغه مو تر ټولو وختي مطبوعاتو ته ورساوه ښه غټ سرلیک مو هم ورته لیکلی وه چې د کاږه سړک د اتلس جمپونو یا پولو څخه یې څلور پولې مو د دې لپاره ورانې کړې چې ملکي موټرو ته مزاحمت ونه شي صاحب دغه پولې یا جمپونه مو رښتیا د همدې لپاره بیرته وران کړه
نه د بهرانیانو موټر یې خراب کړی وو هغوی ورانې کړي
او په پای کې دغه د فیسبوکي مینې کیسه هم واورئ
ګرانا دا دوه کاله درته لیکم چې را باندې ګرانې مینه در سره لرم خو دا راته وایه چې واده را سره کوي کنه او تم دغه دوه کاله امدارته لیکې چې ګرانې مینه در سره لرم د زړه سر مې له ټولې دنیا را باندې ګرانې و بشي واده به موشي او بچیان به دې هم پیدا شي ما ورخطا کیګه خدا مې وروسته زل دی چې درته لیکم واده را سره کوي کنه یا هو یا نه یو به ضرور لیکې
وانجلی ټول ورځ د موبایل مخې ته نیولای وي لیک دې کور او ځان ته پام وکه ورک دې چې دا مردار موبایل
دغه د درزه مورې جواب خو یې راغی لیونی د ما خو پرون دی واده دریمه وه ډېر وبخه چې وخت مې پیدا نه کړ چې مسج درته وکم او له کوژدې واده دې خبره کړم ځکه دا دواړه ژر ژر وشول ایله کوم چې همدا اوس مې بلاک کړه او که دې وسه وي د زړه له فیسبوکه مې هم انفرند کړه بای بای ته ودرېږه چې زه دې هم د خولې خوند ښه کړم په واده دې هېڅ خفه نه شوم او لا خوشحاله هم شوم ځکه چې سبا ته مې نه خبر کوي او هغه له تا نه ډېر زیات ښایسته پیسه داره او قدرت والا دی بای بای
پرمانه ننگر نشنا برابره کردی و او برخ خیستون که او صادق سپینغر، سپوکمی، ستاره امینی، حیا اوریاخیل، اوزه حسه اکمت کلمونگ سره اریکی نیسی نو دی پوست بکسونوش میری مدادی کابل چوارلس یاووی، کندهار دوویشت، کندوز یاو، خوست یاو او جلال آباد چلور
لکل شراب دسرو لبان سنم لکل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم لکل شراب دسرو لبان سنم لکل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشق خان سنم نظر لرا نظر لرا عاشق خان سنم
شراب جسم لبون سنم نظر لرم.